سلامونه فرشتہ صحاکم په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په سپو کې پروګرام اوري د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. همدې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا کاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دی کړی. له بدخشان ولایت څخه د رسیدلو راپورونو له مخې هلته د کوکنارو د کروندو د اړولو پر وړاندې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو د سیمې څو اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د دارایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وشوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د هیواد د سیندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د لبنان حزب الله وایي د هغې حملې په غبرګون کې چې په پایله کې د دې ډلې یو مهم قومندان ووژل شو د اسرائیلو پر یوه پوځي اډه له 200 ډیر میزایلونه توغولي دي. دا د لبنان او اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې د تیرو څو میاشتو نښتو په لړ کې د حزب الله لخوا چې ایران یې ملاتړ کوي تر ټولو لوی برید شمیرل کیږي. تر اوسه د دې برید له کبله د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د برېټانیا خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمدا چې د کارګر ګوند کاندید کایر سټارمر به په دې انتخاباتو کې بریالی شي او په دې توګه به د ریشی سوناک د محافظه کار ګوند 44 کلنه لانجمنه واکمنۍ پای ته ورسیږي. کریملین نن وویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د جولای په 8 او 9 روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسی چارواکو ورکړ خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودل شوې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم د آزادی په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څرنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تېر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړې. په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو وار له مخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب به یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 18 تمدید کړې ده وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی دی په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخې شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي. څنګه افغانان په نسبي ډول په سره نږدې دریځ د افغانستان استازیتوب نړیوالو غونډو کې کولی شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی، او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اغلی ملیار، کله تاسو واورو نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي که نه دي؟ له اغلی ملیار سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. له نجیب آزاد نه به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېرې مهمې دي او که نه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حقله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وې چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وې او اوس هم دي. یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تېرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشه یي الفاظ دي، کلیشه یي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي. لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی، او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده په تېره کې هم، په تېرو څلوېښتو کلو کې نن هم. نتایج یې بې له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو
څخه. آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او که نه؟
محترم شیبر صاحب سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ، او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو په توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فایز فایق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی، او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وی، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وی، یو مشروع نظام منځته راوړی وی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وی، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اندو باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د بل اړخه ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دي. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان و ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه.
مختار صاحب، دې ته به راشو. مختار صاحب، مننه، دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهمې دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راز تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړېږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړېږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي. دا مهمه موضوع ده.
نو مو بخشه یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړله، مثلا دوی وویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوري نظام استازي برخه اخلي هغوی د افغانستان نمایندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغوی یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمایندګي نه کوي. یعنی په لنډو کې تاسو وایئ څرنګه کېدای شي چې له دغو غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هرې ډلې استازي خو یو کوکې اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چونده اصطلاح استعمال شوې ده، نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي په هغو مسایلو باندې بحث کې، نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یا دا چې د یو نوي نظام د طرح جوړولو لپاره. مګر زمونږ په موږ تجربه وښودله چې زمونږ په پخوا کې دا شی نه دي شوي، اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کېږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی، بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري. دا بله ستونزه ده، او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره له دې چې دا ما خبر ده چې هغه د افغانستان د نن او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنۍ ستونزو لپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید د دې شوې چې نړیوال ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې موږ چې ولیدل دا استازي کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کېږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کېږي. مګر دا هو هغه که فرمایشه غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایشه غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
عملیات آزاد صاحب، کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي؟ او څرنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګورې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې هغه په سنا کې وي، هغه په کانګرس کې وي، هغه په ولسي جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنی سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استاج څوک کوي. که دننه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایدیالوژي سره هم مل وي، لیکن په نړیوال سټیج باندې دولتونه استاج څوک کوي، دولتونه بیا څوک دي؟ دولتونه هغه څوک دي چې هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد شي. سوال هم دا ده نو څوک استاج دي؟
لازم که څوک اختلافات ورسره لري که نه لري، دا بیل بحث دی، په دې باندې بحث کېدلی شي. لیکن طالبان مشروعیت نه لري، نه داخلي نه بهرنی، لهذا دوی د افغانانو استازیتوب نشي کولی. نور خلک که په ویانا کې غونډې کېږي، که مثلا د ملګرو ملتونو په غونډو کې د افغانانو په نمایندګۍ څوک ګډون کوي، هغه هم مشروعیت نه لري، یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده. دغسې یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي، هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دغو استازیتوب کې. لهذا په دغسې یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو، هیڅوک په بشپړه توګه د افغانانو استازیتوب نشي کولی. که د دې دپاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې یوې خواته خبر بوزو، استازیتوب نشته. لهذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګري ملتونه راټولوي، لکه څنګه چې په نورو نړیوالو غونډو کې د بېلابېلو اقشارو بېلابېلو ګوندونو څوک بد بیکګراونډ لري، ښه بیکګراونډ لري، د همدغو خلکو څخه خلک راټولول کېږي او د افغانانو د استازیتوب نوم ورکول
کېږي. بله،
د افغانستان استازي رسمي استازي چې د استازیتوب کول شي، مشروع استازیتوب کول شي، هغه موجودیت نه لري.
مننه آزاد صاحب. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازیتوب نړیوالو غونډو کې برخه اخیستی شي؟
دوه خبره دلته ډېر مهم او اساسي دي. یو خدا دی چې خلک چې په یار کې ناستي یا د ملل متحد په کرسۍ ناستي، دوی د افغانستان استازیتوب د نړیوالو قوانینو تر فورم لاندې هم نسي کولی. ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقانیت د دوی سره شته او نه ولس له بل اړخه که طالبان متوجه کیږو طالبان هم جغرافیه ورسره ده هم په جغرافیه کې حاکمیت لري من حیث یو اړخ کولی شي نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبي اساس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې څو موضوع مطرح کړو اول که چیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دې د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دې هماغسې چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت دی وغواړي او خپل مشروعیت دې د افغانستان د ملت نه وغواړي زه مطمئن یم چې طالبان سره تیر شو فرصتونه د فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدو دوستانو ته هم غوږ نه ږدي له بل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دي د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دي په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قدر سره لکه چینایان او روسان او ایرانیانو سره درېږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع دې پکې خوندي وي اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېږو غوره لاره دا دی چې طالبان دې اوس د یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وکړي
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمنې او کومې نجونې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شي بر صاحب لکه څنګه چې موږ په داتېرو غونډو کې ولیدل تر تا بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یوه راغلې وه هغه د دې په وجه چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه زه خپله هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان د غونډو ته لیږل دوی دي د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دي داسې غونډو ته را دعوت شي او تر څو هغوی دې وشي کولی چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یوې نړیوال ستیج باندې خبرې کوي نو هغه به هېڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکوي یا تحریمونه وضع کوي ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده عام ملت ده او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي سقوط به ونه کړي بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې جوړېږي پوهیږي د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبرې مخ ته وړي، یو لوی کشمکش ده چې څوک باید د جمهوري نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د ښځو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لپاره موږ د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزه هم دغه ده، که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن به موږ له دې ستونزو سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تېر جمهوریت پر مهال باندې، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، د دولت په نمایندګۍ یوازې د دولت استازي کولای سوی طالبان سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف و دولت بل طرف و. لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و، خو استازي وټاکل سول، لیکن بس بې صلاحیت استازي و. تر اخري ورځې پورې ښاغلي غني هیڅ استازي ته دا صلاحیت ورنه کړ چې د افغانستان په نمایندګۍ یا د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګۍ هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس. او دومره خبره دا ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډېر مسؤول طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه
سره. او بخښه د واکمنو په برخه کې خو تاسو خپل دریځ تل روښانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست. لیکن دغه بل اړخ ته که وګورو، لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوري نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاکه، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خو دا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته، نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه دا مجبوریت یا مسؤلیت لري چې افغانان سره یو ځای کړي. او موږ په وار وار وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي، هغه باصلاحیت استازي هم نه دي. او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو، ګوري د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي؟ یو طرف هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ، په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف لرم، لکه تاسو چې یادونه وکړه، واکمنه ډله یا طالبان. لیکن بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. او په طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی، او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرات نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لیکن هغه افغانان چې بهر دي، پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي، یا د دې نوم خلاف دي، یا د فدرالیزم نارې وي، یا د بیرغ، یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سته، اکاډمیک افغانان سته، چې هغه کولی شي د استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي، هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی، دا هم ځینې واخیستل شي، او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه، او بل طرف کې هغه که په ترکیه کې کینی، که په ویانا کې کینی، هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بېلابېل ځایونو کې په بېلابېل هیوادونو کې سیاسي روابط لري، او کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بېله کوم سیاسي امتیازاتو، هغه به نسبی ډول وکولی شي چې دا استاجتو بیرته لاسته راوړي.
مننه آزاد صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام د آزادی رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې پښوندي باندې کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانان څنګه له نړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولی شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي، او زرک ملیار د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د آزادی رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال له اوریدونکو سره شریک کړی دی. جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سره قطر څخه د تیشتي ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو له لارې داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو ته لبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ورسره کو موږ اوس اړتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجی محمد داود لیکل له نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټ تمامې دی شي. ابراهیم هجران لیکل دي بهرنیانو نه د یو اعلان کړی دی چې په دې هغه کې را سره شریک کړی دی. د دوی مننه کوم. وړاندې به په خبرونه کې د هغه اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړم چې د ټلیفون له لارې په خبرونه کې تاسو سره یو ځای کیږي. کله شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او بخشي، او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبرې کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ باید څوک مختار صاحب سره اورو؟ له مختار صاحب سره مرابطه قطع شوه. اغلی ملیار، که همدا پوښتنه له تاسو وکړم، تاسو څه فکر کوئ؟
څه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب، چې دا د افغانستان په داخلي امور کې لاس بغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپله د افغانستان دننه په خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې اورېدل چې پوتین په ویلي دي چې یم مایان قوم خودل چې په افغانستان کې د څلوېښتو نه تر اووه څلوېښتو فیصده پورې دی. زه نه پوهېږم چې د دې بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دا خبرې کوي، یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حده پورې دوی دي وړاندې ځي او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي؟ په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو په اصولو باندې او نه د ځینې نورو قوانینو په بنیاد باندې دوی دي کولی شي چې د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او دا حق دا صلاحیت باید نه ورته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ورته دا حق ورکړی او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کېږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي. د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولی شي سره په اقتصادي مسایلو، په تجارت، په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. اما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه دې دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب، اوس خو فکر کوم سره اورو، څنګه کوم دا پوښتنه بیرته له تاسو وکړم که ما مخکې نه وی اورېدلی. مثلا ما دا ویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې. تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تاسو
ته
وایم چې تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامی امارت یو اجمی یو ملی اجماع باندې په توافق نه رسیدلی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلی، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کوي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د ده لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو ژی پولیټیک او ژی ستراتیژیک جغرافیه دغه درس راکوي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی زیر وکتل سی. تر هغه وخته پرې چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلی، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امورو کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرانس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرانس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث یو کانسپت تاسو مطرح کولی سئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ یې ومنئ، هویت یې ومنئ، عزت او وقار او شرف یې ومنئ. تر هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپت مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامی امارت باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست برته شي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځی تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی دغه ملت سره. که دوی رشتیا هم د اسلامی نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري. تر هغه وخته پرې طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلی، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې هاي کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب. د ټلیفون لارې هم اوریدونکي را سره دي، دوی ته به ورشو چې د دوی نظر هم له تاسو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ، آزادي په سپوک پروګرام دی. تاسو را سره یاست، لوستن خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، تاسو را سره یاست، خپله خبره وکړئ. تاسو لکه زما شخ نه اورئ. دا اوریدونکی نه اوري، کله ناکله تخنیکی مشکل وي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، آزادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. ما ته زنګ
ووهه. تاسو را سره یاست، مهرباني وکړئ. صدر اوریدون که کله ناکله سل افغانستان څوک په ټلیفون زنګ راته وهی، نو د هغوی مصرف په یوهی باندې ډیر راځي. نو د واتس اپ لاره هم تاسو کولی شئ چې د اساسي رډو په خبرونه کې برخه واخلي. خو ځینې کسان واتس اپ شمیرې هم نه لري. اوریدون کو ته بیا مخه کړو. آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي، دا د کرښو را ایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پوښتنه دوه برخې لري. دوه برخې لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکې کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولس دی، هغه که دننه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه طالبانو باندې سخت نیوکې کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي. هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دننه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان که نیوکې کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه لري. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه، د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستله، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي سختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي سختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه دپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی که د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلانی، نو پر ځای چې دا دی چې د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف، حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی په اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی عقل یو لاهي عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه سي تعریف ولري، نو طبي خبره ده چې هلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یوه ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لکن د ولسي مخالفت، د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سئ، هر هغه شخص چې هغه هلته نن ژوند کوي یا د بهر په بهر کې چې ژوند کوي، هغه به بېخي موږ یوې خواته
آزاد صاحب وبخشئ، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تېرو څه کم درې کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلي له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نه وي ملامته کړې. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکي ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډیر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل په ضد، حتی هغه سری کرشي په خپلو منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطره مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکی انتظار پاتې شوی دا به راواخلم. آزاد صاحب مهرباني وکړئ، آزاد صاحب سپورت پروګرام دی. مهرباني تاسو.
السلام علیکم حاجی توخین دربط.
توخی صاحب شرخلی حاجی صاحب مهرباني.
مننه شبر صاحب تا طول اویدم کوتنی کی له احترامات باندې کوم
کور ودان.
مننه موږ غواړو د غوندو کانفرنس په حق له نظر ورکو. موږ څه ورته ګورو، طالبان داري خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یاره دی غوندو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل، دا د دې د پاره یو لاسته راوړنه و. خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې، له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور و او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی و او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دې سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي، داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تېره اداره دوی اواز مو یله، ډېر مصارف یې پر وسو، ډېر تکلیفونه ورغه سو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه. خو تر ډېره حده پورې طالبان ویدي سمنګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب چې دا باید آزاد شي. خو البته تر ډېره حده موافق روان دي، او امنیت یو مهم شی ده، ولو که ستاسې اورېدونکي تحلیلګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مفت له وخته معلوم دي که ستاسې مېلمانه یي که قربانه دي، هر څوک چې دی دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوچ اسلامي نظام شرعي نظام جاري شي، نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله، دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی څنګه چې غربت به یې هغه په ټول ممالکو کې شته او تر ډېره حده پورې اوسم دي قانون پرانستلی دی او
سوال تراسی دا خصوصا تبصرش
سوال ملمن ولا لرم ځکه دا ټول طالبان مخالف دي زه هیڅ نه لري زه امید نه لرم
حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب د سې فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یاست زم د افغانستان يم تر هغه پورې سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راو نه باسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به موضوع بله
شه بارس عبد الکټول من تیاتر په تکیه مثبتاتو ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله مېلمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه هم ډېر رامنځته شوي دي هغه نه منل کېږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي
فل جمعه په مجموع مرکز کې ټول وخت امن او امن قرار دی هیڅ مشکل کم د مشکلات
حاجي صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وشته داسې ده په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شي ده درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یو غوی ته به د حل لار پیدا کوي او کچیرته مثبت شي فرضاً دا وزه وایم چې د طالبانو لاره تکسر امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قوشتېپی په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځینې نور کارونه دي فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبیعي خبره ده دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبیعي خبره ده دا کار وکي یو څوک چې مالی اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپورونه واوري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې ودانۍ جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدي دغه د پراګ سي دغه وس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدي د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ماشام پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کوي دې لپاره ستاسو سره دا موضوع یو څو واضح سي ځکه مې دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ یا سادي په پوک پروګرام د تاسو سره سره
مننه کوم زما هم سلامونه
او ټول ومنه خدای دې وخت هم لري مال په خیره ده کولې امزونه څنګه هره د خپل مهرباني شرخلې
مننه واکټ چې په افغانستان کې د ډېر کلن طالبانو واکمنۍ پر اساس امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي او اقتصادي مشکلات سره او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د وجې څخه چې ملکونه پر مخ باندې بنځنه لګولې چې چیرې کوم ځای ته بنځنه ایستي او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو کم استمنې چې هغه څنګه چې استمنې هغه چې نو دا د مشکلات پراته کې او بل یو مهمه خبره دا ده چې موږ د طالبان حکومت نړۍ سره تعامل وکړي او دا وته څنګه د نړۍ سره لا شته شو کې ځکه چې یو ملک یوازې نه څه کولای چې ټول کار په خپل وچه راوړي ځکه چې موږ یو وخت اقتصادي وضعیت کې زموږ په دې نه باید چې د ټول د اثر د واده څخه کې هغه د اثر واده چې د افغانستان د اصول په دغه کې نو خدای دې وکړي دا د قانون نه وکړي او یو مېرمنو هم خبرو ته اشاره وکړه د کوکنارو بدل مرشنه ځای ته وکړو په کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا وته څنګه نو د اکشن د امنیت اتامین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر او غربت سره په جامه کې اقتصادي مشکلات پدې وایي چې موږ سره اتمې مرستې دی هغه وزنډول شو دی
مننه البته دا یادونه به زو کوس مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر له افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کو او شکارونه کو نور کارونه به هم نړیوال بم را سره شسی مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مر سره ده مهرباني وکړئ یا سادي په پروګرام ده
صباح صباح السلام عليكم ازمهي محمد جان دکندار ولا
شو راغلی مهرباني
تاسو سلام او هوا استو تاسو او دا اوس خبرې چې مو کړې چې ما شهر او سلام کارانو مزمنه ته
وعليكم خدا دا مخکې ما درته ویل محمدی صاحب دغه نن جاپان اعلان کړی چې $10 million له افغان بزګرانو سره مرسته کوي.
خدای خیر ورکړي خدای په اسلام
محمدی صاحب خیر یو سچ خبرونه کی مبر خبر سی بل اوریدون کی مرا سره دا په لاند را واخلم بیا به د بحث
رسټیو
په خدا مهرباني مهرباني شرح لے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته، یو سلام دې ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم اوزګار خلکو ته. کومنګ وو چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي، دا خلک ته کچیرته وو چې ضرورت دا چې وای ګوره وای د پیسو حکومت چې وکړله دا 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته، دې خو خوشاله دي دا خلک. افغانستان کے کار نشتا، مکتبونه بندی، پنتونه بندی، مائی طاق نہ ورکی، شہید طاق نہ ورکی، تقاوت نہ ورکی. افغانستان کے تو چې یو مسلمان قبر نه پاسې دلې د پدې خزان خزان ټول افغانان خزان دي. منګ غواړو چمدا دولت دی، خدا دولت خلکو ته کار نه کی، خلکار ته نه پریدي. یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو پور اخلي و درې لکه روپۍ راوړ نه هه کې نه هه کې اصول کا داد آگے نے دا سنکاری دے کا کارونا نشتا منگا ہمار نہیں اچھے خوری اخرو منگا مسلمانانی دا مسلمانانو غد جگو خلق تباو بربادی پا افغانستان کے وہ سمدہ گا گورا وطاول چھے $100 million اعلان کرے دا غبلو خدای دے خیر ورکی پیسو تا خدای چھے خدای خیر ورکی پوش دلتا دا نور خلق ما غند معلول ما غند معیوب ما غند دا غنق ما شمان می دی کاروبار نشتا پوش منگا ہمار نہیں اچھے خوری اخرو جمہوریت کر بلا ہو کر شہ ہو منگے خی ساتل ہو غریب ہم پہ کے موڑو خان ہم پہ کے خو بل ہم پہ کے خو اس پوشی ورو رو گولا منگا دے منگا دے طالبان و قسم خوری نشو کولا چی دوی خکی یا دوی دا کے دوی آگا
مانا نا ورو را
ایتی شیم نشتا پا افغانستان کے
مانا نا چی پس پروانا کی مبار خرا سر واقع
دا ورو جن کتا سلامو نا ویا ما لب جدی ور پسی واقع لے چی دا عوام غل غرگ غرگ دی طول تباو بار
پاسی مانا نا مانا نا لطول ورو جن کو مانا نا کو مبلغوی هم منان روی ما چی دا فیسبوک للاری دا خبرونا تروس دیشی بی پوری تعقیب کرده دا رابشم دیتا چی لدی بحث یو نتیجه واخلو اغلی ملیار فکر نه کوي چې افغانان ډیر سره تیت دي، دیو بل خبره نه سره اورو، انتقاد نه منو، هر یو وایي چې زه په سم خوا روان یم. که دا رقم وي نو نړیوالو غونډو به څه رقم ګټې ترلاسه کوو، مرستې به څرنګه ترلاسه کوو، له دې بدبختۍ به افغانان خپل هیواد څرنګه باسي؟
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږ همدغه ده، نه یوازې هغه چې درس کم ویلې دی یا درس نه ده ویلې دا ستونزه لري، بلکې زمونږ د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې د یو بل خبره نه مني او نه اوري. اما زه فکر کوم چې اوس وروسته د 50 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی، نسبي سوله وجود لري، نسبي امنیت وجود لري، او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لري شي، کاري فرصتونه ایجاد شي، او که د بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو تبیده چې پانګوالو ته دا زمينه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمينه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړې ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي. دا د دې حکومتونو مکلفیت ده دوی د باید خدمات خپل ملت عراقي وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په څنګ کې لري که مقام څوکۍ لري په څنګ کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دې ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې او اجنډا وه چې دې نه باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې وه. امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې وسي که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو. موږ دغه وروستي سیلابونه چې ولیدل چې قرباني څومره وه که موږ امکانات درلودلی موږ د اوبو بندونه درلودلی نو اوبه به باندې کړې وای مدیریت کړې به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای. یا مثلا د مخدرو موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 million څه شی دي جاپان په جمهوریت کې په $1,000,000 د دې دپاره ورکړل. یا د دغه جی ډي ایر د په نامه باندې چې کوه چې خلصاله وه د هغه دپاره یې په $1,000,000 مصرف کړل. هغه وخت کې چې د غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان وو. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی نورې تعزیرات هم وضع کړي دي تحریمونه یې هم وضع کړي دي. د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پانګونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هېڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو فرق دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ دپاره د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زموږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوست یو که نالوست یو دا زموږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 45 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات دپاره یې کار وکړو چې دایمي شي تلپاتې شي د سولې لپاره یې کار وکړي چې تلپاتې شي او د حکومت نه موږ دا وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې
مننه اغلی ملیار مختار صاحب که ستاسو نظر وخلم که څه مخکې تاسو دې ته ځینې اشارې درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي لیکن که اوس ورته ګورو مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او په راتلونکې غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې هم دي یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رایې زولم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاک پر ضد جنګېدلی یو صلح راوړی افغانستان کې د یرغلګرو پر ضد جنګېدلی او نسبي صلح افغانستان ته راغلی موږ تقدیر کړو. اما طالبان دی خپل ملت تا دروغ نوی دی تعلیم و تحصیل پا حقل طالبان دروغ بر او دغه دی طالبان و استراتیجیک و اهداف و که بلکل دانست دی چه مطلب رو باید بریده طالبان دی شد رو سره دی تبعیز نکار اخلی
د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسوي؟ بزرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی. زه د یو یتیم لوی شوی یم، خو د درد زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو غوښتنه کړې چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات دومره قوي چې هر سړی نیول او ټکول. دویم موضوع، دغه ورور دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلي چې موږ د طالب په خلاف یو؟ طالب دلته صلح نه ده راغلی. صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځی تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړی؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې ته د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه دا ده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو ویشتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین دي. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تروس هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څېر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولوالامر یم، زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اخطار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې استازی نه لري، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت ارادت تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولاله د پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. یو معسل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دا بهانې پنبې دروغجنې. کچیرې طالب خبرې من غاړو نه، کچیرې طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعي دی چې مسؤلیت یې بېرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ نه اوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو. په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راوخلم. تر دې قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې له بحث له پیله بو خبرې پیکړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیله نشته، او افغانان له افغانستانه بهر پراګنده دي، او د افغانستان دننه طالبان هم له خپل دریزه په جنو مواردو، مهمه مواردو کې نه دي پوشا شوي، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب قصاص نظر وخت.
ګورې بیل شکه چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکه لبا د مرغ په تیر څلور لسیزې کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې شوي، نه یې دا سویه وه، نه یې دا سیاسي شعور وه، نه یې دا یووالی لاره چې هغه دې خپله د افغانستان مسایل حل کړي. لهذا مسایل تل په نړیوالو غونډو کې حل شوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې شوي دي. جنیف د غونډې نیولې بیا تر اوسنۍ روانو غونډو بیل شکه چې د یو افغان په حیث هغه غوښتنه چې یو افغان هغه ارزو چې یو افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به هغه نتیجه ورنه کړي چې موږ یې غوښتنه کوو، لکن بله هیڅ لاره
نشته. مننه، بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خپرونه کې تاسو ټولو برخه را سره واخیسته. اجازه